هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیو مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د بینجو یا جاپاني پاړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
سید چې موږ تاسو ځنې لیکوال واځي هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري
او سسپنس. په فنکار برخه کې محلي سندرغاړي محمد رحیم دلشاد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
اول وړ شمل د تی تماشا کولې پکتیا دا
په زرپان کې به لنډ کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کې نسته شنی سترګې نجلۍ وویل د ماشیر ناغا د نو ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري رابې احوال واوري.
ادمي منځکې تر استون ک په اور د غمی سوي لړمون ک دوزخی روخ ک پر مخ تزمکه
او په ورخمن خیال کې به د کک او زرنی منځومي د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوګه کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل وو، کک د جنگ لوی پهلوان وو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستي او کله یې ګټه ورسولي. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوندچارو ستړی شوی نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربېره یې موسیقي ته مخه کړې او د خپل زړه درد یې په موسیقي کې بیان کړي. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقي ځانګړي آلات جوړ کړل چې لیوې سیمې او بلې ته توپیر وکړ. په نننۍ خبرونه کې به د کندهارۍ سیمې موسیقي یوې عالی بینجو ته تمکیږو. خو په پیل کې لا مریم توخی د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعات او فرهنګ سرپرست وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت به د رسنیو یو ښه همکار وي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست او نوماندې وزیر حسینې صافی د خبریالانو د فدراسیون له هیئت سره په کتنه کې د هغوی پیشنهادونه غوښتنې واورېدې. په دې غونډه کې د خبریالانو د فدراسیون د رهبری هیئت یو شمېر غړو د دې ترڅنګ چې د خپلو بنسټونو د فعالیتونو او کارونو په باب معلومات ورکړل، څرګنده کړه چې د حکومت او فدراسیون ترمنځ ښې اړیکې، اعتماد او دوه اړخیزه همکاري باید پیاوړې شي. دوی زیاته کړه که چیرې دغه وزارت د خبریالانو او د رسنیزې ټولنې د ملاتړ په لاره کې کار وکړي، خبریالان او د رسنیو کارکوونکي به په خپل څنګ کې ولري. بدخشان د فرهنګ او تاریخ په اوګدو کې علمی څېړنیز سیمینار تر سره شو. بدخشان د فرهنګ او تاریخ په اوګدو کې علمی څېړنیز سیمینار د هواد د څېړونکو او د علمی ادبي او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د سیمینار برخوالو په پریکړه لیک کې د فرهنګ په ودی او د بدخشان د تاریخي ادبي فرهنګي او هنري میراثونو په ساتنه ټینګار کړی دی او په بدخشان کې د وریښمو د تګلوري د بیا احیا کولو غوښتنه کړې ده. او د هلمند د ملي رادیو ټلویزیون نوې ودانۍ پرانیستل شوه. د هلمند ولایت د ملي رادیو ټلویزیون نوې ودانۍ پرون ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د هلمند والي یاسین خان د دغې ودانۍ د پرانیستلو په وخت کې وویل دغه ودانۍ د ملي رادیو ټلویزیون له بودیجې څخه د 14 میلیونه افغانیو په لګښت په معیاري ډول جوړه او سنباله شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دغې ودانۍ په جوړېدو سره به د ملي رادیو ټلویزیون د ځای ستونزه حل شي.
جاپانی یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس یې په خارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوښۍ داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غږول شي. پټ دی نه وی چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهاره د جاپاني یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي وازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیر څخه خوندې پاته ده او رستر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري له څلور څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو اله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوشي ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقی چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانۍ پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوشۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي دغه اله دې پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیرو دیو شکلونو رئیس په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکی په توګه شهرت لري. د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغونکی اوس دغه اله په مسلکي ډول ژغوي نو ځکه یې په مینهوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر و ډېر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بېخي ډېر جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی د پخوا څخه د جاپانی دغه دی دا د اوس نه دی بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وای د جاپانی پونم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه خراش اغیزم درلودل دي. په ډیر رسنیو کې یې رپورټونه خبر شوي دي او دغه څنګه مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي د وزارت په سطح د کال د غوره هنرمندانو.
بینجو په خوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي بیا هم د دغه اله مینهوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه اله سره سندرې خوښوي.
ناول چې په اصل کې یو ایتالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجیب چیز ته ویل کیږي. کچېره د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو، ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکو لري. د پښتو معاصر ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوه او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړې وکړي او ځینو یې په خپل تخلیق کړ. په هنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافی تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
کچې ته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي، څه ډول کولی شي چې هغه یو خو بریالي ناول ولیکي؟
ډیر مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته ودا غټه ورسوله چې دوی الله متعالی سره آشنا کړل. یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکو دې تراو بلل چې مطالعه وکړي، الله متعالی سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړباسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پام لرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسو وایو چې کلنډه کیسه دی ونه یو څنګه وګلو، خو مګر ناول د غټوله ونه ده. نو د غټوله ونه باید انزور شي، ټوله ټول پیخي ټول تصویرونه او هغه قواعد سیده چې موږ تاسو ځنه لیکوالي وازه هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري،
سسپنس
او دغه شان ولري. خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي. دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونو او د نقلونو لکه په خوښه ما اشاره ورته وکړو که موږ واخلو ناول دي کړو، نو اوس دغه د ژوند مختلفې پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي. خو ځنې وخت کې سړی دغه د لنډ کیسې تجربه هم نوي کړي، اقلا نغه وړو کې داستانونه هم نوي لیکلې، په وځل دا پریکړه وکړي چې ناول ولیکي یا مثلا هغه د ناول د اصول معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا به ډیر ستونزمن وي. نو یو په یو کې ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه کړي، ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځن نیمګړتیا سره مخ شي، کنور نه وي هغه نیمګړ اصولي او تخنیکی نیمګړتیا وي خامخا پکېشته دي. نو هدف دا دی چې لکتر لګه ځوانو ناول لیکونکو باید دی وی کیسې دی و نثري لیکنه یا داستاني لیکنه تمرین کړي وي، ولغې نو ورسته دا کار وکړي. او بل مهمه خبره هغه دی موضوعي انتخاب. مثلا ډیره مهمه ده چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعات او د سوجو هواد، یعنی هر پیښه چې کیږي شاید ترڅنګ کنور نه دی د ناول د پاره هم البته بشري پیخي دي دغه د پاره و موضوع سوجه ولرینو. په دې کې بل دقت ډیر مهم دي چې وخت ضایع کیږي، اثر چاپیږي، بازار ته وړاندې کیږي. نو لکه تر لګه یوه داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت تر یوه حده پورې اجرا کړل شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه راتوي څه ډول کولای شو چې بریالي کرکټرونه او هغه ته بریالي مکالمه وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کریکټر د زموږ د ناولونو د کریکټر وستون زده او پتیر کې چې لیکوال ور باندې خپل نظریه مفکوره ته پلوي، یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقیل کریکټر نه درلود چې خپل خبري وکړي. یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپل مفکوره خپل خبري په یو ډول په کریکټر باندې ته پلوي، یعنی دا کریکټر مو تر ډیره د لیکوال غلامو دا خبره وا. اول زموږ ټولنه تاسو په کې چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټول ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کریکټرونه ناول ترازی یا د ناول صفو پیخو صحنو ترازی، الته تر ډیره پورې کله کله دغه کسان چې ته فکر کوي چې پور پاو امریکا کې به ډیر آرام ژوند کړی وي، یا به ډیر مدرن او فرمختلي خلک دي، ټیکنالوژي په هیڅ ډول آشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنې هغه د عام کس تصویر زموږ د کریکټر په سیرا کې ډیره پوری لا هم نه را سرګندېږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرانوي ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال دغه څخه تقلید کوي، او یا داس فکر کوي چې کچیر ته د خپل ټولنې کریکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې راژوندۍ کړي، تر ډیره شاید داسې یو ولسی سړی وګڼل شي، یا یو دغه څه لیکوال وګڼل شي چې دغه د فکر ډیر ولسی دی، یو دغه څه مدرن په هنر لري. حال دا چې مثلا کته سره دغه د ارواخات شپون صاحب ناولونه کریکټرونه راواخلې، دغه د تلپاتیوالي یو ویلا تم دغه و چې ته د کریکټرونه دغه د ټولنې ساده خلک دي، موږ ته آشنا دي. یعنی دغه د لوستونکي او کریکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځنې وخت کریکټرونه موږ ته دغه خبرې کوي چې موږ ته بخي یو بل موجود کاری.
کله چې کله رحمن سیون ته خوړم چې یو بل بحث پندې کې مخکې لاړ شو، کله ناکله د کریکټرونو او د کریکټر د مکالمې ترمنځ هم توپیر
دی.
کریکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی وړ پوي انسان دغه څه،
یعنی یو خو د محتوا یا لحاظ تاسو ډیر ښه خبره ته اشاره وکړه، محتوایي لحاظ په دې کې خبرې او حتی په دې کې اته لهجوي ستونزې کرامي کیږي. زه اته د سيون اول مال وسته چې په دې کې مور کندهاري معیاري لهجه کاروي او د غزوي چې تقریبا ډیر عمرم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغه سره لګیا وي خبرې کوي. حال دا چې دغه ستوپیر هیڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کارکتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي هلته دغه کله کله د کریکټر یا د کریکټر مکالمه د کارکتن یا د نقد نه ډیره داسې اوچته بولي. فکر کوي چې دا په طبیعي ډول راغلی یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداسې شوي نو ما څنګه کړی وای. حال دا چې دغه پنځګر یا خالق ته خپل همدغه لیکوال دی او دغه مکالمو د منطقي تړاو نشټواله متاسفانه کله کله د ناول بخیا اصلي پیغام لمنځه وړي. نو ولات
هم بل پښتنه په نقل قولونو کې وکم معمولا موږ د وړول نقل قولونو په ناولونو کې راوړو چې هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا تل غږی یوغه چې لیکوال په خپل ژبه اتل سرخی چې اتل دلته لاړ یا هلته لاړ اتل دسی وي په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستون کې تدیر خوند ورکی او یا بریالې ناول وګڼل شي کوم یې خدي هغه چې مستقیم وګیږي په خپل او هغه چې لیکوال وګیږي او په غیر مستقیم ډول اتل وګیږي یا کله ناکله دوه شریک سره
مستقیم او غیر مستقیم زموږ ناولونه تر ډیره پورې دغه سدي چې دراوي خپل هغه لیکوال وي مثلا خپل کریکټر هم پکې روان دی روان یعنی د زمیر واستې ما دوی داسمه وکړل هاسمه وکړل په دغه کې تیز لکه کله متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي او هم هغه د پیښو تسلسل او منطقي تړاو لمنځزي ځکه چې زه شو بیا هوځه هیڅ کله د خپل ځان ته شم نیمګړتیا نه وایم او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشلو مثلا زموږ اتلان یعنی یو کریکټر د مرکزی دا ډیر زله د سپتابي ډول واده نه کوي لکه ټول نه کې رامنځته کیږي دا لکه هغه ماشيني شرګوډه شي یا فشکاری ورکی یا مثلا یو ډول درمل ولکه چې د پلوې لاستان منطق ور په برخه کې انجبه ور په برخه کې په مسنوي ډول رامنځته کړي او کله کله په مسنوي ډول هغه باید لمنځه یوسي. متاسفانه چې په همدغه مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړینه باندې پای ته رسیدلی او یعنی زموږ ناولونه وس ډیر کم داسې دي چې هغه د طبيعي ډول یا په ټول نه کې څنګه رامنځته کیږي څنګه لمنځي په مغه ډول پای ته ورسیږي مغه سدي مړ شي. نو زه تر ډیره پورې دغه د غیر مستقیم بیان په لوای ځکهم چې دلته ته مجبوري کې چې ځان لپاره یو بل د مکالمې یو بل اړخم را پیدا کړي که خبرې کوم او یعنی که خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی لپاره مقابل لور نشته ځکه ټول خبرې تخپل کوي او دا تر ټیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا دغه د خاطرو لیکلو یو طرزم په همدغه ډول دی.
خدو د پناول کې د منظر کشي په اړه کړتوږي چې څه ډول کول شو چې خه منظر کشي وکړو او د څومره مهمه د منظر کشي
خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر اړتیا ورته کیږي او دا تر ډیره په دوه ډول وی یو خپل هغه د لیکوال یا د کریکټرونو درونی انزورګری د مثلا باطنی انزورګری د چوغي رواني حالت څنګه د یاروای حالت څنګه متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کریکټر کاغو د ناول تر نیمای پورې د خپل کریکټر لرواني حالت یا درونی حالت سره نو واښ نه شوی. حال دا چې موږ تاسو باید خپل کریکټر یا لیکوال باید خپل کریکټر د مغه ناول په فایل کې خپل وسون کې تورو پیژنې چې مثلا د احمد د ناول کریکټر د څنګه خاصیتونه لري ځانګړتیا وي چې د ستونزې څنګه دي مشکلات څنګه دي اته هیل او ارمانونه چې دي اته کله کله څه ډول خوبونه ویني اته ترې ډول یعنی هغه رواني درونی انزور دی چې ذکر کړو او بل تډیره پوری دغه د بهرنی انزورګری یا مثلا منظرکشي چې موږ ورته وای دم تډیره پوری د کسنګ چان مکالمو کې انزوريږي او هم دغه سي د عادي صحنو په وړاندې کولو کې انزوريږي. پدې کې هم تر ډیره پورې ځنې وخت انزوريږي خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه وشي زموږ تاسو په سنوي ناولونو کې زړه کله کله دغه منظره کشي ته دومره شیداته افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیخي به خطر سوري لاندې راولي. د سپیکر کوم چې کله کله دغه ناول په کتل کې د دې منظره کشي لپاره لیکل شوی دی
او د روسي پښتنې په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي.
اصلا متاسفانه چې د زموږ تاسو د ناول غوټه بیا هم په مسنوی ډول پرانستل کیږي. حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ څنګه چې زه یو مثال ورکوم څنګه چې غټي په باندې کې غړیږي چې تر ګل پورې رسیږي او رجیدو ته رسیږي دغه د ناول غټي خلاصول هم باید همدغه سي په باریکو صحنو کې په طبيعي ډول صحنو کې خلاص شي او کله کله موږ تاسو د ناول غټي یعنی مخکله دي چې غټي ته رسیدلی نو د د د د ناول په فایل کې آتا پغه کپ پینځو برخه وی شو په دغه دوامه برخه کې زموږ ګوټه سپړل شوې درېمه برخه کې حال دا چې ورسته یم تل وسه وژلې وی او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه ونه لرو چې لستون کړه سره قانوني کوچ تاسو لګنورم زموږ سره پات شې دلته نورې خبرې هم شته او د پایلې په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به پایلې دی په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره هغه څه پایله نه لري په سر کې موږ تاسو لپاره یو ډول اشاره راکړل شوې ده په پایل کې موږ ته یو ډول خبره شوې کله چې پایلې ته رسیدو نتیجې ته رسیدو نو البته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول پایله ونه لري عقلا ک لوستون کې د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یاره داسې به وایي کزه دي نه ول لیکوال ما دغه څه نه خلاصه ول تاسو رقینات نه کړي نو په دې لحاظ باندې عقلا پایله دغه څه یي چې لوستون کوي وایي چې هو هم داسې هم کېدای شي او باید هم داسې شوی وای اې دینه خپل ډول امکان لري یا مثلا کله کله غن ناول هي خواته گزاروي او داسې وای چې ما چې څه وخت لاغه سوده شول دانی په عامه باندې د عام لوستون کې هغه نظریه ده چې زموږ د ناول د پایلې څخه ناخوخي سرګندوي
ډیر مننه افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده ورزنی پرمختګ او ټیکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړي ده لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره دغه په فن غږیدلې
فنکار رنجونه کدی دینه پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړای مثلا دی ډګر ته کوم وخت کې راغلی په کوم حالت کې راغلی تاسو عمر به هغه وخت کې څومره وو
اصل سب زو موسیقي هو د کوچنیم نو خو بیا هم داسې تر د پنځو لاسو شپږ لاس کړم داسې مې سره علاقه سره پیدا کړم بیا زما یو خدای بخله ترو خدای دی بخله ټول استاد فضل الدین نه مده لغنه مده سرمینا زکواله سلو بس تری اندازه پرې مې چې بیا مسد زکه ارمینا مې زکه خپل مشکل رفقوي شو کې
معمولا هغه وخت کې موسیقي ډیره چې خلکو خوښوله کومه موسیقي و
دا موسیقي د محلي موسیقي ولاکا د وشه ټول ربا پارمینیا تامبور سارنګ دا موسیقيون
په یو وخت کې چې تاسو راغلی آیا ځان تم کومه ځنګړې ډله جوړه کړې و
بلې موږ د څه ډلګې لرله چې ار هغه خزانته ګروپ کې مثلا سندرغاړي نوازندگان لکه ډول ارمنیا رباب تنبور سارنګ هغه مسلک معلوم و بس په د جسمو کې یا مثلا اخترو کې او محفلو کې د شخصي محفلو کې ودو کې د ته بتلو
رمجان تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مې ډکړې د دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویدلې وای هغه تاسو د دغې موسیقۍ نه موشه خسته یو تاسو وظیفه اجرا کړې
بله اصل سبزه په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسول د هنرمندانو بسته ګوري موسیقي مالرل تقریبا 57 نه شروع تر څلور نوی کې پنځه نوی پر مخ خپل دند لرل د وظیفه لرل دا د موږ تشکیل څه لا وشو خو فعلاً زه په وظیفه کې امام د هنري په شخ کې نه
او ورسته به دې تر شو چې تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یاستای کومه دند لرای خو د دې مخ کې به دې تر شو چې په هغه وخت چې تاسو ګروي هنري درلودای مثلا دغه ټیم تاسو د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې درلودې تاسو اکثرا څه کول صرف دم کول چې کچیرته محفلونه وو یو ته به تاسو مثلا کنسرتونه د جشنونه تاو کنه تاسو په دې برخه کې نور شاګردان هم روزل یعنی کوم روزنیز پروګرام تاسو درلودې
بله درنه مو شاګردان هم لرل شاګردان هم روزل او شاګردان هم روزل دي دا اوس هم فعلاً ودو تزي د خادګان خلک دي اوسه ګرو لري ګرو نری لري زی محفلونه
مننه رنجان کدی تر شو چې د موسیقي په ډګر کې برلوي دین چې تاسو आवाज وای आवाज خواني کوي کوم عالی تاسو زده کړی دی په دمره وخت کې چې هغه تاسو وای
عالی خو ما تمبرم لګلګ مې زده او ارمنیا زبخل ارمنیا وایم
هم دغه دوه شین تاسو زده ډیر د موسیقي کوم سبک تاسو کاروي په محلي موسیقي کې کنه فکر کوم چې ډېر ډولونه لري دغه د جملې نه تاسو کوم یو کاروي ډېر دلته
دلته خو زیاتره اتنځ ډېر رواج ده مېدا پروګرامونه شورتو غشته او پروګرامونه رقم رقم دي کوم نفر شور دغه په طبیعت کې کار کوي
او کچیرته تاسو نه چې وښتنه وکړي چې یو هغه سندره چې تاسو ډیره خوښیدل خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ته راغلي هغه مونږ ته یو څه داسې زمزمه کوي چې مونږ یې واورو
په سترګو اصل صاحب خیر اوس چې رسنه سره ته نه خپه کوو بیا مې هغه درته یو زمزمه به درته وکړو خو ما په خپل د وطن په هر ځای ګران ده نه چې تنه اوله د افغانستان ټول یو افغان دی ما یو سندره ده ما په داتونو کې ډیر ځا ته غوولې سید صاحب والے نه ډیره مننه واقعا چې په زړه پورې زمزمه دی وکړله ښه کمپوز هم و واقعا چې د دغه سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډېر ورسره مینه والا خلک لري نو که دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې موسیقي بیخي په افغانستان کې غلې شوې وه یا کړل شوې وه یعنی د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه و هغه وخت کې تاسو چې کال مثلا د څلور پنځو کالو چې و دا هغه کې اصل صاحب موږ پس د دکانداري کارونه کول نور غنه و چې موسیقي موسیقي خونه کړه
او اوس په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقي د غوړېدا لپاره زمينه برابر شي یا شرایط برابر شي ودي د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړی دي چې د محلي موسیقي همدغه ژوندۍ پاتې شي خپل موسیقي کارانو درته څه کړی دي او د اطلاعات فرهنګ ریاست ته څومره ورته امکانات برابر شوي دي
نن داخله نه فرق ته اصل سکتور سره شي شوي دي د اطلاعات فرهنګ طرف څنګه د یو تشکیل لرل دونه منور مخ کې یادواري وکړه هغه لغوه شه
یعنی هغه تشکیل چې د تاسو فرهنګ په چوکاټ کې واغه هم د وزارت له خوا نه لغوه شوی دی تاسو تشکیل نه لري خو اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په هغه ګروه هنري کې وو د دوی د جملې نو اوس څو کسانی په خپل هم د موسیقي کې تر اوسه پوري پاتې شوی دی چې دوی اوس هم ادامه ورکړي وي
ولې سلسله ډیر کم پاتې دی بشارګان ټول څوک په ګروه کې دی بیکار دی روحي تکلیفونه ورته پیدا شوه د ما ډیر تکړه شاګرد سلام نمیږي چې هغه ډیر تکړه شاګرد دی هغه بشارای روحي تکلیف ورته پیدا شوه کور کې دی نو استاد غلام الدین دی هغه هم په کور کې دی مقصود دی په کور کې دی بیکار دی نذیر هم په کور کې دی د ما لړل د تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ یو هنرمند هم نشته
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ خو څه وظیفه لرئ تاسو
بل څه په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرم پایست محافظ محافظ
فقط دیگه از رازه تر بگا پوری محافظی که وی هنرمندی پاتی ده هنرمندی
بله بله هنرمندی درشیان نست بسید گیز رسو اتباجره شو تر سالور بجو پوری و سالور بجیش بیرتزو
چه فکر که درشاستم چه همدغه رقم چې وصل مثلا تاسو د خپلې ډلې دغه یادونه وکړله ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به اوس که د تاسو په حالت کې اوسېږي همدغه په دې معنا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده آیا د ما تحلیل درست دی؟
بله صاحب بله صاحب دغه خو خبره واقعیت لري او که دا سوال وي د څه هنرمندان چې دي ټول مایسه شوي دي نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي دسه به خاموش سی خفه چوب سی
د دې حالت نه د دې موسیقي د جوړل د پاره د دې هنرمند په صفت باندې څو وړاندیز کوي تاسو
د مون وړاندیز دا دی چې باید هنرمندان ته پام شي هنرمندان تشویق کړي هنرمندان مشکل لري مشکل باندې باید دوی خبر شي آگاه شي کی بیرتا د دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرتا وات راځوندې شي بیرتا هنرمندان د ریاست لات فرهنګ درشي او کدا رقم نو بس څو هنرمندان چې دی پیغوبنم نو او مې لکه دا بعض هنرمندان چې مې سره شوی په کور کې ناز دی روحي تکلیفونه پیدا شي ورته بس هم نور هم درشه پیدا کی
ریم جان ډیره زیاته مننه کوم دا چې موږ ته وخت راکو چې په ازادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخسته ډیر مننه درنه کوم
تشکر اصل صاحب تاسو مننه چې موږ ته وخت راکو موږ هم راو غوښتلو د زړه خولم را سره وکړه تاسو نه ډیر مننه کوم
مهرباني کوم
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننې پانه کې د اشار لنډو کیسو ټولګي یو لنډه کیسه انتخاب کړي. دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي. زموږ همکارا وګمه جبرخیل وړاندې کوي.
زرپانه زما د وطن جګړه په خاورو کې ناشته تور سترګي ماشومې له قبر راوتلې میږي چې ختاړې کړ یو سورې ور باندې راغې و درې پیریان بدر سره ګوري ما شومې ور وکتل د دې په عمر وړنجلې ولاړه وا شني سترګې درلودي څپولې زیړ ویخته نیغ ولاړول په خاورو کې ناشته ما شومې بیرته قبر ته وکتل په یو میګي خپل بټه ګوته کې خو ده د قبر مړه خاوره را ورغړې ده ما شومې خبر کلاسونه ورته ونیول خاوره یې بیرته ټوله کړه شني سترګې انجلې وویل ملاسه پویلی چی ژیړ میګی تا نه پیریان دی په خاور کې ناستین جلې خپل کین لوڅ چاو دی چاو دی مړونته چپیړ ورکړه ژیړ میګی لاندې ولبیت په غوسه یې وویل بد می سی زما د ابا غوخي خوري شنه سترګې جلې ګامونه واخیستل یو بل قبر ته ودرېدا ناستې ما شومي ورغه کړل ابا دې ده نه شیرین آغا خطر نه پلار د ناسته ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې په کټکټ یې وخندل پلار ته خو ابا وایي شنې سترګې انجلې وویل نه شیرین آغا وایي ناسته انجلې خپل لمن خلاص کړه څو ماتې رنگارنګ شیشې په قبر واچولې ولاړې انجلې ته یې وکتل شونډې خوځېدلې ناسته انجلې ورغه کړل څه وایي دعا کوم خدای ما او بخي زما مور او پلار او بخي ټول مسلمانان او بخي راغله د ناستین جلی تر څنګ و دریده او یې ویل دا دعا مې شیرین آغا راز ته کړی ول ناستین جلی د ولاړین جلی شکی د لو پلاستیکي چپلو ته وکتل او یې ویل چپلا کې ډیری ارته نه دی شنه سترګې جلی و ویل دا مې د ادي چپلا کې دی ویل یې چې نن د باندې نه وزم نه جوړیم ته یې په پخو کا ناستین جلې خپل لوسو چاو د پخو ته وکتل ما هم خپل چپلا کې درلودي ما زی و پینې لرله او بو یوړې نری بړبو کوي راغله ناستین جلې منډه واخیسته پودوړو کې ورکشوه بیرته راغله پلاس کې نیولې زری کا خاصې شنې سترګې جلې ته ونیو په خوندې وویل دا دې خوړلې دي شنې سترګې جلې وویل پاپړ نو چې شي دي شیرین آغا به می هر وخت د شنو پاکټ ژاولې را تراوړلې ناستین جلې کاغذ په چپ خوا را واړاو ژبه یې ورته را وېسته لاړې ټوکړې یک خاورې دي غلې شوه بیا یې وویل آبا به مینو پاپړ را تراوړل رنگا رنگ پاپړ یو دم یې وخندل اختر ټولو یې غتر خ پاپړ خول عجب خوندې درلود بیرته د قبر تر څنګ کېناسته شنی سترګې انجلې وویل د ماشیر ناغا د نو ولیدلې څو واری په خپل موټر کې خار ته ورسره بوتلم آیس کریم به یې راته اخیستل یو دم یې خپل لمن تر پیڅ کې ونیولا ها دې ته وګوره د ډنګو کمی سی هم راته اخیسته وو د زړش کې د لکه مسلمان یې خولې ته ورنیک دی کړ لاړې پرې ټوکړې پرنګتل لوړنګو یې رغوي تیر کړ تندې یې تریو شو او وی ویل او سیړنګې زړه شی بده کدی اول لیدلې وای المر پکې ښکارېده ناست انجلی وویل بل کمی سم لري نه پیسې نشته مور میرا ته ویل چی یو څه وخت صبر وکه د چرګي چورګوړي بغړ شي دوه به خرج کم د رنگو کمیس بدر ته واخلم ناست انجلی په خوان وویل شکر زه خود رنگو یو کمیس لرم شنیستر انجلی وویل مور دې درته اخیسته نه د همسایه خزی می مور ته خپل کمیس ورکو وویل چی ډیر یې نه دی اغوسته نو کوچنی انو تکالی تری وګانډه غلی شو د پاپړو زری کاغذی ټوټی ټوټی کړ پر قبر یې وشیند شنیستر کینچلی وویل آباد یې ولې مړ شو ناستینجلی سوړ اسویلې ویست آبا می د ملک کادی قانی کوله یو سهار یې په پټی کې جوی جوړولې ټکان شو په منډه کور ته راغی څوبېګری کسان تر دیوال را واوختل آبا یې وډه باو ویلې چې دا اوګدا ګیره او تور پټکې دې بیڅنه ده داس زما تر مخ کې وبشت غلی شو شنیسترګینجلې ته یې وکتل وی ویل او ستا شیرناغه زما شیرناغه بیا ټیکسی چلاوله یو ورځ یې زاو مور خار ته ورسره بوتلو په زیارتونه یې وکړځولو ما هم بیرته کور ته راتلو چې څوګیره ورو کسانو موټر ودراو شیرناغه یې وډه باو ویلې چې دا سورخري علی مخ او لوت سر دی بیتنه دی دس زما تر مخ کې وشت
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعري ربي احوال ته ځانګړې کړي دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي
ادب جام
ربي تر زرغونی کاکړ وروستا بل شاعره میرمن ربي ده چې دا هم په هغه سر کې په کندهار کې اوسېدله د دې شاعري نور احوال مختنه د ښکارا د پټي خزاني مولفي په لنډول هسي معرفي کوي وای چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی خلک چې ښکارا ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وا او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه پټا خزانه رابیا د ډیرو اشارو خاوندګنی یو دیواني هم درلود خو په خوښنۍ سره چې د دې اشارو څخه بل نمونه نه دلیدل سوی یوازې د هغه کتاب مولف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی لخلی د غروبای را نقلوي ادمی مزکی تراستون ک ادمی زمکی تراستون ک پور د غمی سوی لړمون ک ادمی مزکی تراستون ک پور د غمی سوی لړمون ک دوزخ روح ک پر مخ تزمکی دوزخ روح ک په مخ تسمکی نومې د هغه دلته بیلتون ک نومې د هغه دلته بیلتون ک
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړی برخه واوریده هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمن د بند نړولو هوډ یې کړی زرینه د کک لمور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي ګنی پارتیان به د هیرمن د سیند بند ونړوي او ټول یو به د ځان په خوا واړوي دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي
ورشمین خیال شامیرمن روخانه پاتې د لزایا رو رو راغله او زرینه ته نګدې شو ویلی یزما دستر ټبر واکمنه د ساکانو د سر تاج کل زرینه زما د زوی د غم کیسه اوګده کیسه ده د مینه او جنگ لوی افسانه ده کک اتل وو، کک د جنگ لوی پهلوان وو، کک په ګورز باندې وهل لوی لخکرونه، کک د ټول اشکانیانو د زړه سر وو، د فرهاد پاچا دربار کې نازولی، د حرم او د دربار محرم راز وو، کک سرکش وو، کک مغرور وو، کک آسی وو، کک د غره په څیر سر لوړی او یاغي وو، د دربار له ډیرو نجونو یې زړه وړی، ډیر زړګي یې د بریتو په کنجک بند ول، پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله، خو یاغي کک د سپین آس په څیر سرکشه، بې پروا وو د هر چا له ناز مکیزه. یوه لور وه د فرهاد پاچا ګلبویه، چې ښکلا یوه مشهوره په ټول پارس کې، ګلبویې په دلبرۍ کې میدان یووړ، د کک زړه همدې نجلۍ په جهان یووړ، کک مین د ګلبویې په ښایستو شو، مغرور زړه یې د دې ناز ته په ټوپو شو. هر ورځ له مازیګره تر ماښامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه، کک به کیښود سر پر ولی د ګلبویې، راز و نیاز به د جوړه سترګو آغاز شو. دا کیسه د مینې پټه پاتې نه شوه، د فرهاد پاچا غوږونو ته چا یووړه. یوه ورځ له ورځو راغی فرهاد باغ ته، کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی. کک په زغرده سپیناوی د مینې وکړ، ګلبویه یې له پاچا نه وغوښتله. پاچا تریخ شو، خو د کک زړه یې مات نه کړ. ویل بابل کې د رومیانو جنگ ته درومو، چې جګړې نه راستانه شو بیا به ګورو، ښایي لاس د ګلبویه په لاس کې درکړم. انتیوخوس د بابل ځمکې دی نیولې، په دې جنگ کې مې اړتیا ده د کک ګورز ته. د رومیانو جنگ ته ولاړ شه زما زمریه، د ګلبویه ولور صوبه د جګړې ده. کک چې مست په جام د عشق د ګلبویې وو، له خپل ګورز سره روان د جنگ په لور شو. په خپل ګورز یې په لښکر کې وکړې لارې، له رومیانو نه یې وویستې کوکارې. انتیوخوس بابل کې مات د کک په زور شو. جګړه ګرمه وه چې دښته کې شوې دوړې، لکه راشي په بیدیا کې توپانونه. د ساکي کڅوالو نوی لښکر راغی، او رومیان تالا ترغی په تیښته ولاړل. هغه وخت چې د جګړې دوړې پنا شوې، خو نړۍ تورې چې تیکو کې بیا پوخ شوې، چې خولې او وینې ګډې په اوبو شوې، د کڅوالو لوی سالار څروان روان شو. د فرهاد دربار و جوړ ستره کېږدۍ کې، کک دربار کې د فرهاد تر څنګ ولاړ وو، چې څروان د خپل لښکر برخه وغوښته. د بریا په میو مست فرهاد سر تاو کړ، په ډیر کبر یې څروان په سپکو سپک کړ. د ساکانو سپکاوي ته کک حیران شو. د څروان شخړه فرهاد سره اوږده شوه. کک غوسه و، له کېږدۍ څخه را ووت. ورځې تیرې د پارتیانو په بری شوې، خو کڅوال ساکان ستانه نه شول وطن ته. یوه ورځ یې یونانی لښکر را بیل کړ، سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل. د فرهاد کبر په سره بلا اوښته، د ساکانو د کساد څپې وې تندې. فرهاد ناڅاپه نارې کړې چې کک څه شو، زما سالار ها پیلفګن سرتیری چیرې؟ د وحشي کڅوالو خخم پارېدلی، د کک ګورز ایله کړې ماته دا ډبره. هلی څه شو، هلی چیرې، هلی وای وای. خو کک نه و، نه یې نښه د قامت وه، نه یې سیوری سهمګین چیرې د ګورز و. څوک استازی د کک راغی و فرهاد ته، چې سالار له خپل ټبر سره جنگ نه کړي، کک د خپلو تربورانو قتل نه کړي. کک کڅوال بولی خپل هټ او خپله وینه، خپلو ورونو سره جنگ لیونتوب بولی. خدای دې نه کړي توره سره په خپلو وینو. یونانیان چې د ساکانو ملګرتیا کړي، نو پارسیان د دې جګړې د ټینګې نه دي. ماته ګډه په پارسیانو شوه بې ککه، د څروان چالاک سپاره په زغرده راغلل. د فرهاد له کېږدۍ ګرد چاپیر راتاو شول، مخامخ شول سرداران د دوه لښکرو. د څروان او د فرهاد د تورو شرنګ شو، لکه گدی نگر چاپیر دی جگلو شور و دی ساکان و یرغل تن لکه بریخنا و اشکانیان و هر خواه پا زغل پا تیخت شیبه و روست شوی ناری چه فرهاد ومر دی چروان ها قهر جنی توری وخور دی فرهاد پریکڑه سر پر نیزی حسک شو دی ساکان و لخکر خپل هیواد تا ستون شو.
مننه چې ازادي رادیو اوري.